په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدې د لمنځه تلو او غصب حال کړي.
زمنګ هله د حکومت نه دغه د چې دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نشي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدې ژوند په شی بوخ پرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چیته کتنه کړې. د غراس پنانیوالو موضوعاتو کې به ووري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا دی وای د چین سن واکسینو خنه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه 15 سلنه راکم کړې. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماین پاکان وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تیره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلو ورسته لدې په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړې دي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حمله شوې دي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلې او درې تنه پیلوټان یې وشل شوي دي. دغه وزارت په وینا په دې پیشه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیشه تیره شپه هغه مهال وشو چې هلیکوپټر غوښتل په جغتول وسوالي کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی وشته ده. د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ شار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته رسیدو مخکې ویچار کړ. شاغل شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو سات تریونیم سات پرې جګړې دوام درلودې. زموږ هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې. فقط دوه اردو سرتیری ستي زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له جرمني څخه 23 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پی خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شوي افغانانو 9 جو په د چي په چار تر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 23 سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشتو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوې ده چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجراته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقه سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقه سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه دي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستيفاي راتکو ملاديچ په عمر قید محکوم کړ. نو موړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل بشنی او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملاديچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمر قید محکوم شوی وو، خو د هاګله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجروح دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړه شو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجروح په خبره پر کورونا نوی اخته شوي هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجروح دغه راز وویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوي. په وروستیو دوو ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبت چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجروح زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړې چې د ورځې تر 2,000 to 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 24 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امار کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلور ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. د دې بالونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دزګاوی چې استرالیا او متحده عربی اماراتو وارد شوی تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دزګاوی فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دزګاوی فعال شوی دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلي مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دو میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یو جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې بېته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم بېته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوې چې 23 تر 23 سلنه زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونه ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب هم رابللی وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېمې څپې د کورونا وایروس د درېمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
موږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو ټلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لار کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړې دي یا مونږ یې کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبر شوې دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټولو وګړو ته چې ټلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ مونږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ته نه وځو د ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه مونږه عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته مونږه خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د دریمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو یعنی په دې ورځو کې د واکسین لپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډیره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو دا ستمه ده چې سبا انشاءالله یو بله جوفه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین لپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې مونږ د خلکو غوږونو ته رسولې یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې دغه نه مراد کیږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو ورته اشاره وکړه هغه چې مونږ ته مده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلې کیږي او نه عمل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. دوه لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجنډا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لڅن اسو وګد ځن ورسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلې. د دواړو لوري ویانتویان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبري شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر مخام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړې کړې و چې د سولې خبرې روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنو وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکچی او طالب پلاوی و هڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمنا چې خغلی خلیلزاد لنډ ورځو کې دوهې ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیا او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند امنیتي مسؤولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوه منې مې کې اوریدل شي. د کندز ولایت یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دی او ډیر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمیز زورواکو لخوا غصب شوی دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځتلو لګو اکثر مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي وروړي ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیر وختونو ته کتنه کوو او یا سیړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیر شوی زمانه ثابتول شي هغه هم د تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زمونږ د هیواد تاریخ او زمونږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداري ورکوي ک ډیر ژر اړوند دولتي ادارې دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونکړي نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي ابدی لمنځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو داغو لرغونو ولایتونو څخه د جدل د ډېر تاریخي ځایونو شتون لري او د نامدی لامل زیاتره د لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوې دي، تخریب شوې دي. زمونږ هله د حکومت نه دغه د چې دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکې د سیمویز زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است کې تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است کې موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولای. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نونس لرغونی ابدی ثبت راجستر دی او دا چې دغه لرغونی سیمې په کوم نمونه یادېږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
مزتل نوبدی کې در ولایت کندز از وس قلامت بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقیبای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې د قلایزار کلا په قلایزال ولسوالۍ کې د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینوري عبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روضه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
او اوس میوه نړیواله موضوع یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې هم بستر کېدل په سلو کې 2 کم شوي دي.
په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، دا د واکسینو د بیلابیلو ډولونو د مؤثریت او اغیزمنتیا په اړه بحثونه هم تاود دي. د یوروګوای حکومت د خپل عملی تجربه پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کورونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 12 مؤثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم استنې هم ترلاسه کړې و په همدې شمیر له نا واکسین شو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګ مونډل چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې د کرونا لقبل بستریدل او مړینې په سلو کې څلور نوی راکمی کړي دي. همدارنګ د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% خودل شوی. په جنوبی امریکا کې پروت د نړۍ دی واړه هیواد تر اوسه پورې د خپل وګړو په سلو کې 25 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 9 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغي په ضد د خپل وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې ریپورت ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. اخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایدن ټاکلی و ونشي رسیدلی. ولسمشر بایدن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایدن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې د محل شاوخوا 15.5 میلیونه نا واکسین شوي لویان باید په راتلونکو څلورو اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه وو. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نو سبلا مشاله مکبل د کمپنۍ کلم احسن چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د پانس د کمپنۍ باندې د یو څه لپاره کرنټین سي نو مدې ورته د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزن کې تقریبا 2 پولار کرن ډیر لګیږي. نو زه نو سم کولای چې دا غوښتل لږ شپه کې لاسو 2 شپې ورو طرف 2 شپې د بل طرف 2 شپې پر لاره کې سيريږي او لږ شپې کوه چې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه دې مروش په تاسو شخصي وتاک نیولې مصرف په شخصي دي. نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د غواړم د مجبورو څخه د ټول ضرورت څخه له سورنا راکټ سره ګرای راکټ څخه د نوښت څخه مې په شروع کې ځکه چې موږ سفر کړل مې باندې پاتې شوی دي. دا درته کومې داسې سوال سره چې یو شل ورځې یو خطر کرنټین نه وي ټول د ټول مجنا خوځي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې د نوښت په کرنټین لاغو کې د سوال سره ضرورت څخه کورنا لري ګرای راکټ څخه هغه څه ته دا چې د مشت وای هغه مو څه نظر کوي چې مرستونه دي او ساتنه د مو څه نظر کوي چې موږ ټول څنګه په شروع کې. السلام علیکم.
منګا د لغمان ولایت د مترلام خار د غزرله سلک د الینګار منګ د ماجر پراتی یو او د سرواکو نه هیله ده چې منګ د ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پرسه خبره راغله سي ماجر سي ماجر نه سي مستحق سي مستحق نه سي د دې ورځ موږ نظر ته زره موږ نه پښتنو سي او تاسو موږ نږدې نه ساړه نه کوي او موږ جنگونه راغلي جنگ نه فل هلن جنگ روان ده چې موږ مال او خو بس ټول راغلي دي عوامینو لګېدلي دي خپل سر پاتې ده موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان یې دلته پراتي کوي چارواکو ته باید د دې موږ خبر زر ته زره ورسوي وسلام
مکتب مکتب کلینک را جوړ کړي او دا شاوخوا خلک بیخي په تکلیف کې د ناروغان رئیس
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتون کې نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډي پي خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتون کې په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجراته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې د چي د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسېږي. د اساسري بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په موکړې سپورټي خبرونه ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزینن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشته کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخوشتلو په برخه کې مهدی شجاعی د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي ویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخی خو ده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علی زاده د بایسکل چلونه او عبد الله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین لتر لاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله سیالي د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې و چې دا سیالي د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر 8مه نیټه دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی و به دا پلان ګډوډ کړ او مسابقه یو کال ته وزندول شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې لشلو کلونو د کم عمر افغان جونو د فوتبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوتبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له شلو کلونو د کموم رنجونو د سیالي چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي. د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالي به د لیگ په بڼه په وو ورځو کې پای ته ورسیږي. یادول ور دي چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی اثر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکی احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کیږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.